دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هور سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو پرمانه خبرونه کې خرخ لاستو په دغه خبرونه کې دا وری چې د ناتو عمومي منشي او یو شمیر جکپوړو امریکایي قومندانانو د دایکوندی پر پیخي خواشینی څرګند کړي ده په دې پیخي کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې بیګنا ملکی خلک ووژل شو د خبرونه په دویمې نیمایي کې د ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام مهروي په دغه په دغه پروګرام کې ستاسو ستونزي له چارواکو سره مطرح شوې دي خو لمړی خبرونه د افغانستان اړوند خبرونه مجاهد جواد باندې کوي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند لشکرګاه د خار په نننۍ چودنې کې اته کسان مړه او شپاړس نور ژوبل شوي دي د زابل په مرکز قلات کې د کابل کندهار په لوی لار باندې نن سهار پر رومانیز وکونو باندې د سړک د غاړې او ماین الوتی دی چې په ترڅ کې یو رومانیایي سرتېری وژل شوی دی او په نړیوالو خبرونو کې باور شي ایران وایي کره شواهد لري چې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د سنی وسلوالې ډلې له مشر سره په هغو فعالیتونو کې چې دوی یې تروریستي فعالیتونه ګڼي مرسته کړې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند لشکرګاه د خار په نننۍ چودنې کې اته کسان مړه او شپاړس نور ژوبل شوي دي د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي ده چې بم په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و اعلامیې زیاتوي چې دغه راز د ننګرهار ولایت د سره رود په دوه سرکه کې هم په یوې رشکه کې د یو بم د چاودنې له امله دوه کسان مړه او دوه نور ژوبل شوي دي طالبانو تر دې مهاله د دغو دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي د زابل په مرکز قلات کې د کابل کندهار په لوی لار باندې نن سهار پر رومانیي ځواکونو باندې د سړک د غاړې یو ماین الوتی دی چې په ترڅ کې یو رومانیي سرتېری وژل شوی دی د زابل د والی وین محمد جان رسولیار ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پیښه کې 15 رومانیي سرتېری ټپي شوی دی او د رومانیي ځواکونو یو موټر په بشپړ توګه ویجاړ شوی دی له بلې خوا د رومانیا د دفاع وزارت په دې پیښه کې د خپل یو سرتېری د وژل کېدو خبر تایید کړی دی طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې په دې پیښه کې 4 رومانیي سرتېری وژل دي خو دولتي چارواکي نه مني د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ائتلاف د لوجستیکي کاروان په افغاني ساتونکو باندې بریچ شوی دی اندړو د امنیت قمندان نبی پتنګ ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ساتونکي وژل شوي او طالبانو یو د دوی موټر له ځانه سره وړی طالبان د پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي او دا کوي چې 4 سرتېری وژل دي او 15 موټر یې له ځانه سره وړی دي چې حکومتي چارواکي نه مني په فاریاب ولایت کې د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت په خرمه چلوسوالۍ کې یو پاکستاني تروریست نیولې دی د فاریاب د ملي امنیت یو چارواکي چې د خپل نوم له خودلو ډډه کوله ارسدي رادیو ته وویل چې نیول شوی کس غلام رسول نومیږي او په خپل جرم اعتراف کړی د غرمچ ولسوالۍ د فاریاب ولایت هغه ولسوالۍ ده چې د حکومتي چارواکو په وینا پکې د مخالفینو فعالیتونه زیات تر سترګو کیږي نن د بلخ ولایت د شورتیپی د ولسوالۍ په سلګونو کسانو مظاهره کړي او د حیرتانو مزار شریف لارې د ترافیکو پر مخ تړلې و مظاهره شانو له افغان دولت څخه وغوښتل چې د امو د سین پر غاړه د استنادي دیوالونو جوړ کړي چې کورونا لورانې دوه څخه بچ پاتې شي یو مظاهره کوونکی له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې یوازې په تیر یو کال کې د امو د سین د اوبو له امله یو سلواتیا کورونا ویجاړ شوی او په زرګونو کرنیسه او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه لمنځه تللې د بلخ د ولی ویاند فرهاد منیر ازادي رادیو ته وویل چې له مظاهره شانو سره د خبرو اترو په هدف یو پلاوی سیمه تاسول شوی او له بلې خوا چارواکي وایي چې له کابل څخه هم یو پلاوی د مزار شریف پر لور روان شوی دی او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهراني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي یو ډالر ۳۵ افغاني او ۵۰ پوله یو یورو ۳۵ افغاني او ۱۰۰ پوله یو پاوند ۳۰ افغاني او ۶۰ پوله یو سودریال ۲۰۰ افغاني او ۵۰ پوله زر ایراني تومان ۳۵ افغاني او ۱۰ پوله زر پاکستاني کلداري ۵۲۵۰ افغاني دا او د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له نوریاس نوري څخه واوري
ایران وایي کره شواهد لري چې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د نیول شوي سنی وسلوالې ډلې د مشر د هغو فعالیتونو چې دوی تروریستي بللې دي ملاتړ کړی دی د ایران د استخباراتو وزیر حیدر مسلحی وویل عبدالمالک ریګي چې ګمان کېږي په پاکستان کې و د تروریزم د مخنیوي د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی مسلحی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل د استخباراتو وزیر وویل د جند الله سنی ډلې مشر ریګي له نیول کېدو د مخه 4 ساعته د امریکا په یوې پوځي اډې کې و ښاغلی مسلحی چې په تهران کې په یوې خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل ریګي له نیول کېدو د مخې یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم سفر کړی و. هغه وویل امریکایانو ریګي ته پاکستان ته د سفر کولو لپاره افغاني پاسپورت او د هویت تذکره جوړ کړی و. مسلح وویل ریګي د 2008 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو له یوه قمندان سره چې نوم یې نه دی څرګند شوی لیدلی و. جندالله د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر بم چاودنو او حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دې حملو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران د اټومي انرژي لوړ رتبه چارواکي علي اکبر صالحي ویلي ایران د غرونو دننه د یورانیم د غني کولو دوه نوي تاسیسات د لپاره جوړوي چې د احتمالي حملې په وړاندې خوندي وي. صالحي په تهران کې اسنا خبري اژانس ته وویل د نوي تاسیساتو کار به په نوي کال کې پیل شي. هغه وویل د اوږدمهاله پلان له مخې د یورانیم د غني کولو لس نوي بټې جوړیږي. صالحي وویل د پنځو لپاره ځایونه په نښه شوي او د پنځو نورو لپاره به ځایونه ډېر ژر وموندل شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ اکرولي وویل د ایران لخوا د یورانیم د غني کولو د تاسیساتو د جوړولو پلانونه ښیي چې دا هیواد علاقه نه لري چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. څارنوالانو په ترکیه کې له شاوخوا 500 پوځي قمندانانو څخه چې د حکومت د نسکورولو په دسیسې تورن د تحقیقات اپیل کړی دی. د تورنو کسانو په ډله کې چې په دفقیف کې دي لږ تر لږه 14 د پوځ اوسني او پخواني لوړ رتبه چارواکي دي. څارنوالان وایي چې چارواکو 8 کاله مخکې یو پلان طرحه کړی و چې د بمونو د ایښودو له لارې ګډوډي رامنځته کړي او په دې توګه پوځ اضطراري حالت اعلان او ملکي حکومت ړنګ کړي. څارنوالانو له تېرو دوو کلونو را په دې خوا په پوځ کې د مشکوکو دسیسه جوړوونکو په وړاندې تحقیقاتو پروسه پیل کړې خو تر اوسه پورې چاته سزا نه ده ورکړې. انتخاب کوونکو وایي دغه حکومت چې په اسلام کې ریښې لري د دسیسو په اړه له راپورونو څخه په ګټې اخیستو غواړي خپل مخالفان وټکوي. د ترکیې پوځ چې ځان د سیکولار یا غیر مذهبي نظام ساتندوی بولي له 1960 کال راهیسې څلور حکومتونه رانسکور کړي دي. د هسپانیا پولیس وایي دوی د سوریه یو تابع چې غوښتلې په جنوبي ښار سیویل کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په بوټ وولي نیولی دی. دغه پیښه پرون ناوخته هغه مهال رامنځته شو چې اردوغان د کلتوري همکارۍ د جایزې له اخیستو وروسته د دې ښار له مرکزي سالونه ووت. دغه کس چې ویل کېږي په هسپانیا کې په غیر قانوني توګه اوسېده له نیول کېدو مخکې ژوندی د بې کردستان شعار ورکوه. ترکیه له 1944 کال را په دې خوا د کردي یاغیانو په وړاندې جګړه پر مخ وړي. د دغه کس هڅه هغه عراقي خبریال ته ورته وه چې په 2008 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش په بوټو ویشتی و. له دې پیښې وروسته د بوټ ویشتل په نړۍ کې یو دود ګرځېدلی دی. استرالیا نن د تروریزم د مخنیوي لپاره یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې دې هیواد ته د هغو هیوادونو پر اتباعو د ویزې سخت مقررات وضع کیږي چې ورڅخه د تروریزم زیات خطر احساس کیږي. د دغه پلان په اساس به چې صدراعظم کیفن راد اعلان کړ د لسو هیوادونو د اتباعو لپاره چې د ویزې غوښتنه کوي د ګوتې نښان او په عکس کې د فرد مشخصاتو معلومات اجباري کیږي. په دې پلان کې په دې اړه چې دغه نوي مقررات به د کومو هیوادونو پر اتباعو تطبیقیږي څه نه دي ویل شوي، خو هغوی چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي یمن او سومالیا هغه هیوادونه بولي چې ورڅخه د تروریزم د خطر اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي ناتو او روسیه باید امنیتي همکاریو ته پراختیا ورکړي. کلینتن وویل د روسیې په شمول له ناتو سره د نویو هیوادونو شراکت به ناتو سره مرسته وکړي چې د اټومي وسلو د تروریزم د بحري غلاو او انټرنیټي حملو په شمول د نړیوالو مخ په زیاتېدونکو ګواښونو مخه ونیسي. کلینتن دا خبره په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا تحقیقاتي مرکز ته وکړه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سلور بجی او اته دقیقې دی د ازادي رادیو ده. د ناتو عمومي منشي او جګپوړو امریکایي قمندانانو د دایکندي پر پیخي خوښيني څرګند کړي. په دې پیخ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباري کې بیګونا ملکی خلک د یکشنبې پورز وبشل شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو د ارقامو په اړه وری. کاناډا له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې نوې تړون لاسلیک کړ. په ننګرهار کې نن بیا سخته چاودنه وشوه. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام په روانه خبرونه کې لرو. د ناتو عمومي منشي او جګپوړو امریکایي قمندانانو د دایکونډي ولایت پر پیخي ژوره خواشيني څرګنده کړه او د خپلې خواخوږي د څرګندونو لپاره یې ولسمشر حامد کرزي ته هم ټلیفونونه وکړل. د یکشنبې د سهار په 9:30 بجو د ناتو الوتکو د دایکونډي او روزګان ولایتونو ترمنځ د سپرلیو پر درو موټرونو په دی ګمان بمباري وکړه چې وسلوال طالبان به پکې سپاره وي، خو په نتیجه کې وویشت ملکیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. په دې باب حال اسمت سروان راوري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په بمباری کې د وبشتنو ملکی افغانانو په وژنې خواشینی څرګنده کړه او په دې خاطر له ولسمشر کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې خواخوشي ښکاره کړه. راسموسن ولسمشر کرزي ته وویل، زه د ملکي خلکو په مرګ ژوبلو سخت خواشینی کیږم او زموږ عسکر تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریسټل او د غرض امریکا د قواوو مرکزي قمندان ډیوید پیټرایس هم د چاچینو او کچیران د ولسوالیو ترمنځ د ناټو ځواکونو له لورې د سپرلیو پر درو موټرو د بمبارۍ او په نتیجه کې د وویشتنو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. جنرال پیټرایس ولسمشر کرزي ته ټلیفون وکړ او د دې پیښې په خاطر یې بخښنه وغوښته. جنرال مکریسټل هم وویل، موږ د بېګناه خلکو د وژل کېدو په دې غمجنه پیښه ټکان خوړلی. زموږ ځواکونه د افغانانو د ساتنې لپاره دلته دي، نه د هغوی د ځورولو لپاره. د افغانانو ځورول زموږ پر ماموریت د خلکو باور ته زیان رسوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن چې په واشنگټن کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د اروزګان او دایکنډي ترمنځ د یک شنبې د ورځې د پیښې په باب وویل، بلا شکه بدې ورځې به په مخ کې ولرو. من جمله کله چې موږ د ملکیانو د مرشوبلو سبب کیږو، ما له ولسمشر کرزي سره همدا اوس خبرې وکړې او د افغان ملکیانو د وژل کېدو په وروستۍ پیښې مې خپله ژوره خواشیني او خپګان څرګند کړ. راسموسن همداراز ویل که یو تن هم ووژل شي لویه خبره ده، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زموږ عسکر به تر خپله وسه د ملکي تلفاتو د کمولو هڅه وکړي. دا یوازې د خولي خبرې نه دي. زموږ عسکرو عملا په وروستیو کې د ملکي تلفاتو شمیر خورا راکم کړی دی. د افغانستان حکومت دا پیښه چې د وویشتنو پر وژل کېدو سربیره دولس نور پکې ټپیان شول نه توجیه کېدونکې بللې ده. دا په یو ونی کې د ناتو ځواکونو له لوري درېمه حمله ده چې ملکیان پکې وشل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي او یو شمیر لوړ رتبه امریکایي قومندانانو د دایکنډي او روزګان په لاره په بمباری کې د ملکیانو پر وژنې سخت خواشینی څرګنده کړې ده. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې یو ځل بیا په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په ملکي تلفاتو بحث وکړ. د سې شنبې په ورځ مشرانو جرګې په دایکنډي ولایت کې د ناتو ځواکونو په هوایي بمباری کې د وویشتو ملکي کسانو د وژل کېدو پیښه وغندله او پریکړه یې وکړه چې په دې اړه به د ناتو ځواکونو عمومي قومندان خپلې غونډې ته وربولي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو ګړندي کېدو سره په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو پیښې هم زیاتې شوې دي او یو ځل بیا یې د افغانستان د حکومت او خلکو اندېښنې راپارولې. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دایکنډي ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شاوخوا ویستو ملکي کسانو د وژل کېدو پیښه وغندل شوه او پریکړه وشوه چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به یو ځل بیا له افغان حکومت او ناتو ځواکونو له چارواکو سره خبرې کوي. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد عالم عزتیار له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل هم راغواړي.
مجلس فیصله کړه
د یوې غونډې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ناتو قومندان د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې احضار کړای شي او دای د دایکنډي ولایت په ګجران ولسوالۍ او نورو ځایونو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورکړي او د افغانستان له خلکو سره دې ژمنه وکړي چې دا پیښې بیا نه تکراریږي. ایزیدیار زیاته کړه چې مشرانو جرګه به له افغان چارواکو هم وغواړي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دې لا جدي اقدامات وکړي. د یکشنبې په ورځ د ناتو ځواکونو د دایکنډي په ګجران ولسوالۍ کې د مسافرو په هغو دریو موټرو بمباري وکړه چې کندهار ته روان وو او شاوخوا ویشتنه یې پکې ووژل او دولس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د وزیرانو شورا هم دغه پیښه غندلې ده. د راپورونو په اساس په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل د دغه پیښې په غبرګون کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په ار کې وکتل او د افغانستان له خلکو یې بخښنه وغوښتله. خو یو شمېر افغان کتونکي وایي چې د هر ځلې بخښنې په ځای باید بهرني ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ولسي جرګې یو غړی حمیدالله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانان په شهادت رسېږي، د هغو کورونه ورانېږي، د هغو ښځو کوچنه په شهادت رسېږي، د خارجیانو پکت یوه مذرت خواهي سي او یا د رئیس جمهور لخوا سه هغو ته پې نفر یو یو لکه افغانۍ سي. د افغانانو وینې په رښتیا ډېرې مباسوې دي. زه هم تر هر وخته چې دا هوایي بریدونه په افغانستان کې دوام ولري، موږ به همداسې تلفات وینو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمانونو هم وایي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو کې د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال زیاتیږي. بلخ ناټو ځواکونو له پخوانه اعلان کړی دی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په هلمند کې د مارجې په روانو عملیاتو او په ټولو نورو عملیاتو کې یو لړ مقررات وضع کړي دي.
په افغانستان کې مو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې په اړه د اندېښنو او خوشینیو په باب واورېدل. بلخوا په دغو عملیاتو کې نړیوالو او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله پیښیږي. د یو راپور له مخې چې په افغانستان کې البته خپور شوی دی، په افغانستان کې ښیي چې تر اوسه پورې ټول کال 1000 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د یوې ویبپاڼې له مخې چې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو ارقام خپروي، د افغانستان په پرتله په عراق کې امریکایي ځواکونو تلفات څو چنده زیات دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
په پاکستان کې د طالبانو د مشانو نیول ورودي خداسې ښکاري چې دا کار جدي پر مخ روان دی. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشانو لنیولو سره اوس امریکایانو ته د افغانستان د شخړو د پای
او بخښي معذرت غواړو. د اسمت سروان راپور اوري او دغه راپور چې تاسو یې په غلطه یو برخه واوریدل ګرستوي واوري.
د یو خپلواک لویدیزی وی پاڼې د نننی راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمیر 0 تنو ته ورسید. تیر کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په اتکلن ماموریت کې د پوځیانو او ملکیانو تلفات تر ټولو زیات ول. آی کیژوالټیز ټکای اورګ وی پاڼې چې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو ارقام خبروي، نن لیکلي چې سږ کال په افغانستان کې 450 امریکایي پوځیان وژل شوي چې له دغو سرتیرو سره له 2000 لومړي کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 0 تنو ته ورسید. خو که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تیرو اتو کلونو تلفات د عراق له تلفاتو سره پرتله شي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرګ ژوبله څو چنده کمی دي. په عراق کې له 2003 عیسوي کال تر اوسه پورې نږدې 4400 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. افغانستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د ایجنډا په سر کې دی او اټکل کیږي چې په دې هیواد کې به د امریکایي پوځیانو تلفات لکه څنګه چې امریکایي چارواکو هم ویلي زیات شي، ځکه چې دې هیواد ته لسګونو زره نور عسکر استوي. د هلمند ولایت په وروستیو عملیاتو کې چې شاوخوا 15000 امریکایي، بریتانیایي او افغان پوځیان پکې برخه لري، تر اوسه پورې 9 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. لبلی خو د رومانیا د دفاع وزارت ول چې نن دغه هیواد یو عسكر هغه مهال په افغانستان کې ووژل شو او بل ټپی شو چې د موټر په لار کې بم واچول دي. د رومانیا د دفاع وزارت په وینا د پیښه د کندهار کابل په لوی لار کې د رومانیایي ځواکونو د غزمی په مهال وشوه. تر دې مخکې ناتو او افغان مقامات ویلي وو چې د زابل ولایت مرکز کلات ته نږدې د رومانیایي ځواکونو د زغراول موټر په لار کې د چاودنې له کبله 15 رومانیایي سرتیري ژوبل شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په لشکرګاه کې نن سخته چاودنه وشوه. دا مهم واوریدل چې په ننګرهار کې هم نن بیا سخته چاودنه وشوه. ننګرهار کې پرون ځن وژن کې حمله وشوه. په پرونی پیخي کې چې د چمتلی په سیمه کې وشوه، د وژل شو کسانو په ډله کې قومي مشر او پخوانی جهادي قومندان حاجی محمد زمان غم شریک هم شامل وو. په ننګرهار کې د نننۍ پیخي پاړه له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال ریپورت راکوي.
د سې شنبې پورز د ګرمۍ د 12 بجو په شاوخه کې د کابل جلال آباد په لوی لار د سره ورو په سرکه کې د یوې بمی چاودنې له امله 2 تن مړه او 1 تن زخمی دي. مړه او ټپيان ټول ملکی خلک دي. د ننګرهار د ولی ویاند احمد زی عبدلزی ویل پیخه د هغه هيئت دراتلو سره برابر و چې د پرونی ځانمرګ بریډ د پلاتن لپاره له کابل نه جلال آباد ته روان و. د ویل
د دغه لوی لارې په ودو کې د لارې غاړې ته په یو رکشا کې د ځای په ځای شو چاودیدونکو موادو د انفجار له امله اوسه پورې چې څومره معلومات څه شوې دي. د نګرهار امیر وختي روختون ته درې تنه وړل شوې دي چې په تاسو سره باید ویم په دغه کې دوه هیوادوالو خپل ژوند لاس ور کړی او یو ټپي دي. په دغه وخت کې چې د انفجار رامنځته کېده، د پولیسو د مرکزی زون مربوط دوه رنجر موټر کې هم ځینې مسولین جلال آباد خار ته د داخلو په حالت کې و. عملنې کمر کې ته کوم تلفات نه رسیدې.
د کابل جلال آباد د لوی لارې دغه نننۍ چاودنه یو عیني شاهد ازادي رادیو ته وویل.
زه شردامان د خپل سیدین کې د باګرامې د کلی دغه ریاست د بنای سنگ ته زره روانم چې دغه انفجار وسو ما ځان زره اوله سو سو مې قتل او سلور زخمیان پراته او هغه کې دغه حالات ډیر خراب او باریکو او د درې نه بیا منته خو کسان مو چول بیا ول سالین پولیس را رسیدل او نور کسان را خل یخوا دی خو شړل او بس هم پولیسان لګی خپل کارونه مخ کې وړي سو پرین دی یعنی سبل واقع پی خنشي
دا چې دغه پیخ هدف د کورنۍ چارو له وزارت نام دغه روان هيئت وکبل څوک د ولی وای اند عبدالزی وای
اوس پورې معلومیږي ځکه چې رکشا څو وخت راغلی دی دلته توقف کړی دی په دغه وخت کې انفجار کوي څوک ورسره نشته دا ولاړ دی انفجار کړی دی دا چې هدف څوک او د څل لپاره دوی ته د سورل کې شوی ته خاتمه وروسته وای
د وسلوالو طالبانو منابعو دغه چاودنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي بل لوري ته د ننګرهار ولایت امنیه قومندان محمد ایوب سالنګي وویل په پچیرو اګام ولسوالۍ کې د یو سربند جوړېدو په وخت د غره د خویدنې له امله درې ملکي کسان مړه او دوه زخمیان شوي خو سیمه ییزو خلکو وویل څلور تنه مړه او یو زخمي دی
د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په وینا د هلمند په مارجې کې روانه جګړه د افغانستان د شخړو د پای ته رسولو لپاره ستره ازموینه ده. داسې کده جګړه سمه پای ته ورسیږي نور سیمې به هم د طالبانو له لاسه ووزي او اسلام آباد به هم د افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورنکړي. د دغه تحلیلي مطلب په استناد احمد شیبر ریپورت وړاندې کوي.
په پاکستان کې د طالبانو د مشانو نیول ورودي خوده سشکاري چې دا کار جدي پر مخ روان دی. اسوسییټډ پریس آژانس څرګندوي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو له نیولو سره اوس امریکایانو ته د افغانستان د شخړو د پای ته رسیدو لپاره هیلې پیدا شوې دي. حال دا چې څو میاشتې مخکې داسې ښکارېده چې د امریکا او متحدانو لپاره به دا ممکنه نه وي چې د یاغیانو مخه په افغانستان کې ونیسي. د اسوسییټډ پریس آژانس په وینا له تیرو څلورو کلونو راپدې خوا د لومړي ځل لپاره داسې ښکاري چې طالبان او د هغوی ملاتړي په دفاعي حالت کې دي. د طالبانو یو شمیر مهم مشران په پاکستان کې په توقيف کې دي. یاغیان د هلمند په مارجې کې وسایل او وسایط له لاسه ورکوي او په کندهار کې هم له څو میاشتو را په دې خوا کمزوري شوي دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل وضعیت جدي دی خو د خرابې په لور نه دی روان. که چېرته طالبان او ملګري یې همداسې تر فشار لاندې وي نو طالبان او ملګري به یې خبرو ته کښېني. دا هغه غوښتنه ده چې د ناټو مشران په افغانستان کې کوي. د سیاسي چارو افغان څېړونکی وحید مشتبیا په دې نظر دی چې طالبان به روغه ونه کړي.
طالبان د سوله د څه شي لپاره وغواړي؟ د هغوی خو نه حکومت غواړي او نه قدرت غواړي چې جاشي په دې حکومت کې د دې حکومت سره شریک شي. هغوی که ووژن سي او که ووژني خلک په دواړو حالت کې ځان بریالی احساسوي. نو زه فکر نه کوم چې دا مسایل چې په نورو هېوادونو کې کېدای شي د زور په نتیجه کې کسان داسې جنګیالي راشي او تسلیم شي یا خبرو ته کښېني د طالبانو په باره کښې دا صدق وکړي. طالبان بلکل بل قسم خلک دي، هغوی تر پایه پورې جنګېږي په دې مسایلو کې چې ملا عمر هم له منځه لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا مشکل په افغانستان کې حل شي.
پر طالبانو فشار ډېر ګړندی هم نه دی. طالبان له خپل دریځه پشا شوي نه دي. په 2001 میلادي کال کې چې د دوی رژیم ړنګ شو بیرته سره منظم شول. ملکي تلفات هم دوی ته تبلیغاتي ګټه رسوي، لکه د یکشنبې په ورځ چې په مارجه کې د ناټو هوایي بمبارۍ 21 کسان ووژل. سربیره پر دې چې د ملګرو ملتو په وینا ملکي افغانان تر بهرنیو پوځیانو د طالبانو له لوري ډېر وژل شوي دي، بیا هم د بهرنیو ځواکونو له لوري د ملکیانو وژنه افغانان ډېر غوسه کوي. جکپوري امریکایي پوځي چارواکي جنرال ډیوډ پټرویس د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د هغو 13 میاشتنیو هڅو یوه برخه ده چې تازه پیل شوې ده. اسوسییټډ پریس آژانس څرګندوي چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د وروستیو بریاوو سربیره د نړیوالو ځواکونو بریالیتوب حتمي نه دی، ځکه چې افغان حکومت لا هم کمزوری دی. کلونه نور په کار دي څو افغان پولیس او عسکر په خپلو پښو ودرېږي او د افغانستان امنیت په خپله تامین کړي. که چیرته تیرو کلونو ته وکتل شي نو طالبانو د شمال لور ته نفوذ کړی. له شماله یې د افغانستان پر لور د ناټو پر ځواکونو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه زیات کړي دي او په مرکز کابل کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې حملې کړي دي. که طالبان په هلمند کې خپل مرکز له لاسه ورکړي نو شایي په روزګان کې سره منسجم شي. په ځانګړې توګه وروسته تر دې چې ټاکل شوې ده هالنډي پوځان روان میلادي کال له دغه ولایته ووزي او بل هېواد هم تر اوسه اعلان نه دی کړی چې دغه ولایت ته به عسکر استوي. البته که چیرته ناټو په مارجه او شاوخوا سیمو کې وتوانېږي چې واک وي مسؤول افغان ادارې ته وسپاري، داسې اداره چې خلک ترې خوشحاله وي، نو بیا شایي نورې سیمې هم د طالبانو له لاسه ووزي. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان په اوسنۍ جګړې کې پاکستان ته هم یو پیغام شته، داسې چې نور نو طالبان په افغانستان کې واکمنان کېدای نه شي او اسلام آباد ته هم په کار نه دي چې په افغانستان کې په راتلونکي کې د خپل اغېز د ساتلو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
www.azadiradio.com.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت او د کاناډا د نړیوالې روغتیایي مؤسسې ترمنځ د 25 میلیونه کاناډایي ډالرو تړون لاسلیک شو. د عام روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل وویل دغه پیسې به د 15 کلونو په موده کې پر لری پرتو ولایتونو کې د روغتونونو په سمبالنه، په سرحدي سیمو کې د درملو د کیفیت د معلومولو، په جوړونکو لابراتوارونو ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د زکی غیاسی رپورټ.
د افغانستان د امرختیا وزارت وای د کاناډا د نړیوال روغتیایي موسسې لخوا 25 میلیون ډالر به په بیلابیل ولایتونو او په ځانګړي توګه په لری پرتو سیمو کې د روغتونونو په سمبالولو، په لابراتوارونو کې د درملو د کیفیت معلومولو او د درمل ساتلو د زیرمو په برخو کې ولګول شي. د امرختیا سرپرستی وزیر سریا دلیل د سه شنبه پرس په کابل کې د کاناډا د نړیوال روغتیایي موسسې له استازي سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل د تړون له مخې به د کاناډا روغتیایي موسسه د 15 کلونو په موده کې لا دوی سره وګدمهاله او لندمهاله مرسته وکړي.
ارزش ازي 25 میلیون ډالر کانادایی است بر مدت 5 سال.
دا وای د دې تړون ارزښت 25 میلیون کاناډایی ډالر دی چې وګدمهاله او لندمهاله مرسته پکې شامل دي. د لندمهاله مودې لپاره به یو شمېر روغتونونو ته ځینې طبي وسایل او درمل د اړتیا لمخې چمتو کیږي چې په دې مرستو کې مولر پرتوسی متلوړی تو ورکړی دی. وګدمهاله پروګرام دا دی چې دوی بل موږ سره په بنسټیزو برخو کې مرسته کوي چې په دې کې د درملو تولید، د درملو تورید، د درملو ویش او په لابراتوارونو کې د درمل د کیفیت کنټرول دی.
توزیع ادویه، بلند بردن ظرفیت لابراتوارها بر تجزیه و تحلیل ادویه یا کوالیتی کنترول.
په افغانستان کې د کاناډا د نړیوال روغتیایي موسسې استازي کیندل نیکلسن ویل دوی لیوال دي د افغانستان له روغتیا وزارت سره د درملو په تولید، ساتنه او په ټولیزه توګه د روغتیا وزارت کاري ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي.
We are really excited about partnering with the Ministry of Public Health in several different areas.
زه د روغتیا وزارت سره په بیلابیل برخو کې چې مخکې ذکر وشو د همکارۍ په اړه ډیره خوښیم. د همکاري د درملو د زیرمو جوړولو، د درمل د کیفیت کنټرول او له امر ختونونو سره د درمل د مرستي په برخه کې ده. موږ د دې موقع په ترلاسه کولو ډیر خوښ یو او د امر ختیا وزارت او سرپرست نه مننه کوو چې په دې برخه کې زموږ د هڅو ملاتړ کړی. هیله مند یو چې د دې پروژې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړو.
And we look forward to working together to make this project a success.
کله هم چې پاتې رو نه کولنو کې د روغتیاي اسانتیا په برابرولو کې ډېره هڅه شوه. خو لا هم یو شمېر افغان وګړي شکایت کوي چې د دې هڅو سره سره لا هم د روغتیاي اسانتیا او کیفیت ته پاملرنه نه ده شوې. خلک وايي د افغانستان د یو شمېر سیمو په درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅيږي چې د ستونزه د هیواد په نام نه ولایتونو کې ډېره زیاته لیدل کیږي. خو د افغانستان د روغتیا وزارت د بې کیفیته درملو واردول منی او وايي چې دوی به د کاناډا د روغتیاي موسسې په د افغانستان په سرحدي سیمو کې د درمل د کیفیت معلومولو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي. ډاکټر سریا دلیل وویل دوی په تیرو څو میاشتو کې د کابل ښار له یو شمېر درملتونونو څخه شپېته تنه بې کیفیت درمل ټول کړي چې د سه شنبې په ورځ یې د کابل په بوتخاک سیمه کې د اور خوراک کړل.
په هرات ولایت کې هغه مېرمنو ته چې د شاتو د مچیو پروزنې بوختی دي او دای خپل اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو تر ټولو ښه وسیله ده، د یوې مرستندویه مؤسسې لخوا مرسته شوي. شرف الدین ستانکزی په اړه معلومات راکوي.
په هرات ولایت کې د کرنې ریاست په نوښت د سیارس خیریه موسسې په لګښت د څلورو ولسوالیو یو شمېر کروندګر مېرمنو ته د شاتو د مچیو د روزنې کورس جوړ شو. د اړوند ادارې مامورین وایي په ختم کې به هر یوې ګډونواله مېرمنې ته د مچیو د ساتنې امکانات په وړیا ډول وویشل شي. له کاروخ، زندهجان، ګذري او غوریان ولسوالیو څخه هغه یو شمېر مېرمنې ورته رابلل شوي چې عملاً خپلو کورنیو سره د کرنې مالداري په چارو کې مصروفیت لري. د کرنې او مالداري ریاست یوې مامورې مېرمن کریمه دوی ته په عملي توګه د مچیو د روزنې مهارتونه خوده. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نکات کلیدی زبرداری برای از اینا تدریس میشه به صورت درست تمام.
دغه روزنې ز دوره کې مېرمنو ته د مچیو د روزنې اړین ټکي ورزده کوو چې څه ډول مچی ساتل شي، د مچیو د ملکي جوړښت او د شاتو وستلو مهارتونه ورزده کیږي. کریمی ویلی داری دغه کارمیرمنو ته د هغوی د کورونو په خوا کې د سالمې دندې موندلو او اقتصادي پرمختګ په غرض پیل کړ. ختم کې به د کورس هرې وی ګډونواله مېرمنې ته د مچیو یو کور د روزنې او شاتو وستلو اړین امکانات په وړیا ډول ورکړی شي. د مېرمن عارفه حسن زاده په نوم یو مېرمن وایي کورس کې له ګډون څخه خوښه ده. په ګټو یې خپل احساسات ازادي راډیو ته داسې څرګند کړه. زما په اند روزنیزه دوره زموږ په څیر دهقان کار مېرمنو لپاره ډېره ګټوره ده. لیو پلاو بد خپل کورنی دی عاشی زمینه راته چمتو او لبل پلاو د ټولنې دی اقتصادي پرمختګ خو وسیله ده د شاتو د مچیو دو تر ډیره بریده د افغانستان ختیځ شمال او جنوبی ولایتو کې تیر مهال دو دوه خو په هرات کې د کرنې او مالداری ریاست مامورینو وای درې کلن رئیس د مچیو تجربه پیل کړي پایلې ګټورې وي او د مهال ګڼه کورنۍ د مچیو په روزنه بوختې دي دوی مرکزی ادارې څخه په دغه برخه کې د مرستو هیله کوي څو هرات په خپله د ښاریانو لپاره د شاتو د تولید وړتیا ومومي
څلور نیمې بجې دي نوریاس نوري د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په نننۍ چاودنه کې اته کسان مړه او شپاړس نور ژوبل شول په زابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې یو رومانیي عسکر ووژل شو او څو تنه نور ژوبل شول ایران وایي کره شواهد لري چې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د نیول شوي سوني وسلهوالې ډلې د مشر د هغو فعالیتونو چې دوی تروریستي بللي ملاتړ کړی دی د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد نن وویل نړیوال قدرتونه په هیڅ وجه نشي کولی چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو مخه ونیسي د ولسمشر دې څرګندونو د ایران د اټومي انرژي لوړ رتبه چارواکي ویلي وو چې ایران د پلان له مخې د غرونو دننه د یورانیمو د غني کولو دوه نوي تاسیسات د دې لپاره جوړوي چې د احتمالي حملې په وړاندې خوندي وي څرنګوالانو په ترکیه کې له شاوخوا 500 پوځي قمندانانو څخه چې د حکومت د نسکورولو په دسیسې تورن د تحقیقات اپیل کړی دي د هسپانیا پولیس وایي دوی د سوریه یو تبه چې غوښتلې په جنوبي ښار سویل کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په بوټ وولې نیولی دی استرالیا نن د تروریزم د مخنیوي لپاره یو نوی پلان پلاغ کړ چې له مخې یې د هیواد د هغو هیوادونو پر اتباعو د ویزې سخت مقررات وضع کیږي چې ورڅخه د تروریزم زیات خطر احساس کیږي
پروانه خبرونه کې د ازادۍ او وريدونکو پروګرام لرو خو تر هغه د مخه ورسته راپور د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا خبر خپور کړی چې د جندولا په نامه د وی سونی وسلواله ډلې مشر عبدالمالک ریګي د ایران په ختیځ کې نیولې ده پر عبدالمالک ریګي باندې د لسګونو بیګنا ملکی خلکو د وژنې تور وو د عبدالمالک ریګي د مرکې پر بنسټ چې د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سما سره د ایران او پاکستان په سرحد کې کړی و په کوټه کې د ازادۍ رادیو خبريال برکوال میاخیل یو راپور جوړ کړی چې عبدالمالک ریګي پکې د خپلو فعالیتونو په اړه څرګندونې کړې دي
عبدالمالک ریکی چې په ملا مالک هم مشهور وو په خپل مرکه کې ویلي چې دوی سیستان بلوچستان له ایران بیلول نه غواړي خو وایي د ایران حکومت چې له مظلومو بلوچانو سره د میرې مور چلند کوي د هغوی ژبې ته په سپکه سترګه ګوري او ظلم پرې کوي نو دوی به تل پر ضد وسلواله مبارزه کوي کله چې موږ ظلم بې عدالتي او نابرابري په خپلو سترګو دماغو او ټول وجود احساس کړه چې دا له موږ سره څه کیږي او یو ظالم حکومت د خپلو ګټو لپاره څنګه زموږ قوم ختموي زموږ سنی مذهبي هویت ختموي او تر پښو یې لاندې کوي نو موږ دا نه سوای زغملی او له مجبورۍ مو وسلوال فعالیت پیل کړ د جندولا پر وسلوالې ډلې دا تور هم و چې ګواکې دوی له القاعده او د پاکستان له ځینو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري او د هغوی په مرسته او ملاتړ په ایران کې وسلوال فعالیت کوي خو د جندولا ډلې مشر عبدالمالک ریکي په خپله یوه مرکه کې دا تورونه بې ځایه بللي وو موږ مخکې هم دا هر څه رد کړي دي چې موږ له سپاهي صحابه لشکر جنګوي القاعده او طالبانو سره هیڅ روابط نه لرو نه مو په خاور سره لرل او نه اوس ور سره لرو د جندولا ډله د ګڼ شمېر ملکي بې ګناه ایرانیانو په وژلو هم تورنه ده خو د دې ډلې مشر عبدالمالک ریکي دا تور ردوي او وایي چې دوی هیڅکله هم د خپلو وسلوالو فعالیتونو په ترڅ کې د ایران ملکي خلکو ته تاوان نه دی رسولی موږ خپله لیکلې پوځي تګلاره او اصول لرو د دې لپاره چې زموږ په جګړو کې ولس ته زیان ونه رسېږي نو موږ ملکي خلک هیڅکله نه په نقشه کوو څه که هغه شیا وي او که غیر بلوڅان وي زموږ هدف یوازې ایراني پوځیان کمانډویان او ملیشه دي او هغه څوک موږ خپل دشمنان بولو او په ضد یې جنګیږو چې زموږ په خلاف له حکومت سره مرسته کوي ریکي وایي د ایران حکومت غواړي چې ایراني بلوڅان چې په اقلیت کې دي تر خپل تسلط لاندې راولي او دوی هیڅ وخت د خپلو حقوقو غوښتنه ونه کړي وایي که موږ څه وایي نو حکومت مو اعداموي چې وایي دا ظلم دی او د ظلم په وړاندې پټه خوله څنګه پاتې شوې وایي
عدالت کا معنی یہ ہے کہ پبلک مساوی رہے چاہے شیعہ ہے چاہے سنی
دا عدالت معنی دا د چولس سره برابر وی که هغه شیوی او که سنی حکومت پروپاګند کوي چې عبدالمالک د شیعگانو مخالف دی زه د شیعگانو مخالف نه یم او نه د هغوی خلاف جنگیږم او نه زه د فارس مخالف یم موږ غواړو چې څومره ملي او مذهبي حقوق په ایران کې یو غیر بلوڅ او شیعه ته ورکول کیږي هغه باید یو سنی او بلوڅ ته هم ورکړل شي د ایران د زاهدان اوسیدونکي 28 کلن عبدالمالک ریکی لومړنۍ زده کړې په زاهدان کې ترسره کړې وې او بیا یې د پاکستان د کراچۍ ښار په بیلابیلو دینی مدرسو کې دین زده کړې هم کړې وې. له هغه وروسته ریکی په 2002 میلادي کال کې د جندولا په نامه د 150 تنو ایراني سنی بلوڅانو یوه ډله جوړه کړه چې وایي لومړی له سوله ییزې لارې د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کوله او د دیني عالمانو په واسطه یې کوښښ وکړ چې د دوی حقوقو ته د درناوی وسي، خو وایي چې ایراني حکومت یې خبره ونه منله نو د هغوی په ضد یې وسلوال فعالیت پیل کړ. د سه شنبه په ورځ د ایران خبری آژانس ایرنا خبر خپور کړ چې د جندولا مشر عبدالمالک ریکی نیول سوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چې تیر اونۍ په خیر در باندې تیرې سوي وي او له خوشحالیو ډکه اونۍ په مخ کې ولري، په اوسنی پروگرام کې هم تاسو په لسکونو پیغامونه راخستل سوي دي چې تاسو خپل ستونزې بیان کړي، پر ځینو مسایلو مو نظر څرګند کړي او د ځینو نورو مسایلو په اړه مو تبصرې کړي دي. زه سلیم محمد صالح یم چې هر اونۍ د آزادی او اوریدونکی دوه پروگرامونه درته وړاندې کوم. آزادی اوریدونکو پروگرام چې ستاسو د لیکونو، ټلیفوني پیغامونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي، تر ډیره ستاسو ستونزې بیانوي چې اکثره وخت اوریدونکو خپل ستونزې په خپل بیانوي او له چارواکو څخه د حل لارې چارې وړي. موږ هم په اوسنی پروگرام کې ستاسو په لسګونه دغه ډول پیغامونه سره راټول کړي او خبرو چې چارواکي واوري او د حل پر لارو چارو یې غور وکړي. له اوږدې مقدمې تیریږم، خو یادونه درته کوم چې د پروګرام د پای په شیبو کې د ټلیفون شمیرې درته اعلانېږي. د لیکلو لپاره کاغذ او قلم تیار له ځان سره ولرئ. راځو ستاسو پیغامونو ته.
زه عبدالله د کندوز ولایت د شتاچي ولسوالۍ اوسېدونکی ما د رئیس جمهور صاحب څخه دا خواست کدا زړه غداران د ملت په وینو چې لاسونه سره دي لکه جنرال صاحب عبدالرشید دوستم. درې زره طالبان د شهیدان کړل، نو که داسې خلک په حکومت کې اخیستل کېږي د عوام چې کوم امید او دا حکومت ته لري یا یو کومه توجه لري د داسې خلکو څخه دی، نو چې دا حکومت کې وخت سي د خلکو به توجه دا کوم احساسات د حکومت څخه ونه ګرځېږي او په دې باندې ډېر خلک خوابدي.
زه یو کارګر د ننګرهار د ګمرک خبرې کوم. زمونږ مشکل دا دی ورونه چې فوراً او دستي د رئیس څخه پوښتنه تاسې وکړئ. څلور سوه جوالیان حاضر دي دلته، د یو نیم سل کسانو جوالیانو پیسې فوق العاده هغه کسان چې په کور کې دي او هغې ته مونږ اوټونه ورکړي پارلمان ورته وایي، مونږ ته یا 500 یا 600 روپۍ رسېږي او رئیس صاحب د ګمرک د غرمې ډوډۍ د جوالیانو د پیسو نه خوري. دا په کوم نظام او په کوم قانون کې راغلی ده؟
السلام علیکم. د ایران تاسو سره کوم سنسر محل اتوماته د ګالری راځي سندره د پرګرام شماره همدغه شمیره سره ورکړي.
ګران اوریدونکو، موږ اکثره وخت په خپل پروګرام کې اوریدونکو ته یادونه کوو چې د آزادی او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې دي. د سندرو فرمایشونه نه ثبتوي ځکه چې نه ژغ پریږي او نه ورته سندره خبرو. نو تاسو هم هله کوو چې د آزادی او اوریدونکو پروګرام پیغام ثبتونکي ماشين کې یوازې خپل ستونزې بیان کړي او پر ځینو مهمو مسایلو تبصره وکړي. د سندرو لپاره په کابل کې د ټلیفون یو شمیره ست چې تاسو یې یادښت کړي او پر همدې شمیره زنګ ووهي او د خپل خوښي سندره زنی وغواړي. دغه شمیره ده 00939 3892. شمیره بیا تکراروم 00939 3892. تاسو کولی سئ د پښتو سندرو لپاره هر شنبه د سهار له 10 د غرمې تر 12 بجو زنګ ووهي او د خپل خوښي سندره وغواړي. نور پیغامونه به هم واورو.
ما دغه سوال دی چې موږ دغه ماجر به سرګم در قاتون نن لرو، څنګه قاتون نن لرو؟ دغه څه موږ کړي صاحب دې موږ یو غو مخرې کې یو قات مات هوای به موږ لته چې راځي چې موږ ته قاتون نن لرو چې موږ ته ماجر دا اسکر موږ څنګه وی نسی وو.
موږ به شری صاحب نه دا سوال چې دغه دغه دوس کې دغه اسکر وای ځات نفر ځخنن کړي وو، دغه نه خواهش دا ده چې کوم وخت دغه کېږي او لاس فکر باید راوړي اعلان وکړي چې ملکی خلک یوې خواته شي او نظامي بلې خواته شي بس لږ عملیات وشي. دغه غله دی حکومت نه لري نشي دا حکومت لاکه جوړ شي که تاسو اوس نه په مازه وخورئ وخورئ دا حکومت نه جوړیږي دا غله ختم نه کوي. سلام
زه ایمل د افغانستان د زرمل ولسوالۍ شیدون کریم او په الحاله په سعودي عربستان کې موقعیت لرم او د رادیو کوم پښتو کوم خبرونه شې دي غواړم چې معلومات ترلاسه کړم له تاسو نه ډېره مننه کوم مفتشری معلومات راکړئ د رادیو لاسه.
قدرمن اوریدونکو کې چیرې ازادي رادیو په منظم ډول واوري چې د کابل پر وخت د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي، خامخا به د معلومات هم واوري چې د پښتو خبرونه وختونه کوم دي. کې اضافي معلومات غواړي د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته ولاړ شئ. د ازادي رادیو د انټرنیټي پاڼې آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. نور معلومات له هغه ځای ترلاسه کولای شئ.
امر د افغانستان امریکایان د خفازاب نیو دی د افغانستان زخه نو وځي موږ ټول مرګو د امشوره
دغه غلام حسن خان کوچه د خوست ولایت تاسو سره په تماس کې ما ازادي راځي ټول کارمندانو ته سلامونه وایم او خصوصا صالح محمد صالح د دې سلامونه وایم چې دای دې مظلوم او ځوان افغانانو غوښتر محصول چارواکو رسوي او موږ په داخره کې اوریدل دي چې امت کړل نه طالبانو سره روغ جوړه کې کډای په طالبانو سره روغ جوړه وي چې مدا به دې نیک بخت او ښه کار وي نور نه دي خارجانو د افغانستان خلک او افغانانو د دوه څومره راغلي دي موږ نه غوښنه مسلمانان شهادت باندې رسي جوړه ته نه لاس نه یو نه په ګناي
مجلس سیدی اسد زید روزګان د ولایت خاص روزګان ولسوالی ساسر په تماس کې اول خپل سلامونه محترم صالح محمد صالح ته وړاندې کوم. زه د 324 مجلسینو په مشرۍ ساسر په تماس کې موږ یو شکایت لرو د میزان میاشت رئیس تر د وسته د جدي د میاشتې اخیره پورې تقریبا 15 واره موږ خپل نفر جوړی په ماشو په سندر ماشونه په دولت د خواسه نو ورکول کیږي د لکه وو چې وزارت معرفت خو هغه مو خورل سي نور نور مقامات سره خبري وکول سي موږ درې سعود تویشتنه استادان چې ترغې ناشي او د درو میشت حمل ساور جوزه د 1300 اقل می د درو میش ماشينه راکول کیږي د نورو میش ماشينه پاتول دانه راکول کیږي په سبب دغه چې و میش مکتوبونه بنول د لکه وو چې دغه موږ کوي غنور مقامات ورسې وسلام.
زه عبد الرحمن او د ازادي رادیو د لارې نظر د افغانستان ډېر ولایتونو ته مسافرونه کړی دي او ډېر ځایونه ته تللي دي. ولایتونو ته خو بده پیښه شپکه علاوه بعد د ننګرهار سره په ننګرهار کې څومرې د الحمدلله د باټالي کارونه ډېر ښه صحیح روان دي خو یو مشکل چې په خار کې نیولې د شهروالي لخوا نه بالکل کنټرول په بازار کې نشته. د صفایي پر اړه درته وایم، د نظم پر اړه، د فروش پر اړه، دا بالکل یو ضعیف اداره ده. پوکاردار چې د خروال سره کومې کې جدي تودو کې نظافت د ایمان جز دی او په دې راسته د نور ولایتونو په شان خار باید پاک وساتل شي.
محترم سلیم احمد صالح، تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم او بیا وروسته تاسو کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه په هیڅ یو معلم زما نوم دی معلم سیدی اڅبری د روزګان ولایت خاص روزګان شدمان دلیل یې یو ته تون کيم زموږ ماشونه د درو میاشتې راکول سیوی دي د 1300 اکا د درو میاشتې ماشونه راکول سیوی دي چې په هغه کې زموږ څخه 2000 افغانۍ د درو میاشتې په صد مرته ګرځول سیوی دي باخ مانده دا و میاشتې د اوس مرته نه راکول کیږي.
ګران اوریدونکو، ستاسو دوه پیغامونه مو په دې ونی کې ترلاسه کړي او دواړه مو واخیستل. که ستاسو یاد وي، څومره مخکې مو د پوهنې وزارت د مطبوعاتو رئیس میلمه و چې د پوهنې مربوط مشکلات مو ورسره شریک کړل او د هغه ځواب مو واخیست. ژمنه کوي چې یو ځل بیا به د پوهنې وزارت کوم چارواکي په پروګرام کې میلمه کړي چې ستاسو پوښتنې او غوښتنې به ورسره شریک کړو. ستاسو اوسنی پیغامونه په دې پروګرام کې ځای سي وي دي.
زه ګلستان خان تیموري د لاور اساس سره مخاطب یم. د افغانستان د هوا عوام او د طالبانو او د حکومت څخه مرداد درخواست چې خدای ته وګوري نور مسره جنگیږي د خلکو په خولې د ګوندی ملکونو هغه مرتاسي نه بریدي امن ته نه بریدي. زه دغه ته حیران تلل یم چې د پاکستان ملایان په پارلمان کې ناسي مولانا فضل الرحمن صاحب، حاجی وزین احمد او سمیع الله صاحب او نور مولي صاحبان دا غنوري خوندي ځامنې په بار ملکو امریکا لندن پاریس کې دوی خپل هلته مکتبونه کې دي یا یونیورسيټي کې دي مرتوای تاسو خپل مکتبونه او خپل صدر او خپل وزیران او خپل ملایان تاسو سره مړه کوي. دوی قرار نه دي په پارلمان کې مرتوای چې لاس افغانستان ته جهاد وکړي دغه ته زه حیران تللم چې مونږ افغانان به تر کله پورې همداسې یو بل سره وجنو. زه دغه ته حیرانه بیا هم تللی یم چې څوارلس کاله خو مو یو بل په دې نامه مړه کړی چې یو صاحب جماعت دی، بل حزب اسلامي دی، بل حرکت دی، بل څوک دی، بل په کم نامه دی، بل په کم نامه دی. یو پر یو غونډۍ ناست کلمه مو وویل، بل پر بله غونډۍ ناست کلمه مو وویل، یو بل مسلم ته کوله او یو بل ته مو شهیدان ویل. مونږ دغه حیرانه تللي چې روس تللی، روس نه بعد بیا هم سر څوارلس کاله پنځلس کاله مونږ په افغانستان کې امن رانلی، نن چې په افغانستان کې امن راغلی. مونږ خو له طالبان وروڼو څخه دغه مطالبه کوم، یو افغان مسلم مزدور سړی امن دغه مطالبه مو ده چې په افغانستان کې خدای ته وګوري، امن دکښېني، مذاکرات دکښېني، خپل مشکلات خپل حل کړي. ملا احمد مرد مونږ تاسې ورور دی او کرزی صاحب نور دغسې کوم خلک چې دا ستاسې افغاني وروڼه دي ټولې سره کښېني، خپل مسله دې حل کړي. وسلام.
عبد الحمید د میدان وردګو د نخ د لوسالۍ نه خبرې کوم. دغه د مونږ په کتابو کې کوم دغه هغه نشته، دا جهاد او شهید ولې ترېستل شوي؟ دغه د معارف نظریه پوښتنه لرم چې دا جهاد او هغه شهید د کتابونه ایستل شوي دي. او بل مخې وه چې مونږ درسونه ویلې نو اول وایي کتاب سر کې الف علامه نه اوس الف انار راځي، دا نو ولې؟ دغه پوښتنه لرم که دا ماته جواب.
السلام علیکم، زه اصغر مشال خبرې کوم د کابل نه. ډاکټر عبدالله، استاذ ربانی، یونس قانونی، فهیم او سایب هغه خلق دی چې افغانستان تباه کړی او د افغانستان خلک یې قتل کړي دي او بشری جرمونه یې کړي دي. دا باید ټول محکمه شي.
دا د اداري فساد په اړوند یو پیغام لرم، غواړم چې راته نشرې کړي. په افغانستان کې باید اداري فساد تر هغې روان وي تر څو چې ټول هیواد کې اسلامي شرعي نظام قائم نه وي.
د ننګرهار د ګمرکه چې خبرې کوم، دا مخکې هم پیغام پی خو د خدای د پاره، رسول د پاره، از برای خدا او قران دغه خلک ملمه کوي. دغه د رئیس د ګمرک ته وایي چې تاسو ولې د جوالیانو پیسو نه ډوډۍ خورئ، ولې د ګودامونو مدیر ته وایي چې ولې تاسو د جمعې د 9000 روپو اچوئ، از برای خدا موږ فلسطینیان نه یو.
دا سه په پارلمان کې دا خلک کوم دیږي لکه دا خلک تاویری او ټول د دینه به شي د سرنویس په څیر د حکومت.
زه یاسر خان د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوالۍ اوسیدونکی، زما دا پیغام دی چې ولې افغان وروره د بل پخنه خپل د افغانستان ورانوي. امیدویم له خاورو سره ګډوي او تر سره نور مملکتو ته متازوي. راشه خپل کور جوړ کا، نور جنگ جګړې نه لاس واخله. وسلام.
السلام علیکم، د غزنی ولایت کرباغ د ولسوالۍ. تاسو اول د آزادۍ په اړه باندې انتخاب لرم چې موږ په دقیقه کې کرباغ ولسوالۍ کې راځو. وخت کې چې چاپیه دي او پرم خلک وژل شوي دي، دوی راپور نه خبر کړی. تاسو دا خواهش کوم موږ ټول مقامات وره.
د ګل رحمان روحانی د ننګرهار د ولایت اساره کې غلجی ولسوالۍ اوسیدونکی، پیلن د مسافرې شپې ورځې د آزاد جمو کشمیر کې تیروم. موږ په پاکستان کې کارټونه راکړي، دغه کارټونو تاریخ تیر ده. د موږ د افغانستان د خارجه وزارت نه دا درخواست ده چې موږ د کارټونو غم دې وخوري، ځکه چې موږ دغه کارټونه چاته ورښکاره کړو، راته وایي چې دې کارټونو وخت تیر ده. نو په مهربانۍ سره د آزادۍ رادو نه چې د وزارت خارجه سره زموږ اړیکې ټینګې کړي.
یو پیدا د کمزور ولایت د شتارچین ولسوالۍ یم. کردې صاحب د یو خوا دا خبره کوي چې د طالبان سره سوله کوم او د بلې خوا بیا د غقم توخانۍ د صالح قومندان د سم غټه نظامي وظیفه سره لیدل. نو دا د کمزور د خبرو سره ډېر منافات لري، ځکه چې په کم وخت کې له د تاسو د ګرم کان کې چې کله طالبان خپل د ولایت کې محاصره وه، جنرال دوستم د تفصیل چې هغه د جنا مسره وکړي، هغه چې د طالبان ډېر چې شهادت ورسوله. یو وزیر دی خو طالبان سره خبرې کوي او د بل خو وايي چې زه هغه د جنرال دوستم د قتل د پاس سره لرم. دا د ګرځېدا د خبرو په موضوع کې ډېر غټ تناقض موجود دی.
زه نیب رحمان لیوان خیل د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ څخه احمد د زه د ازادۍ راډیو تل اورم. ډېره ور سره مینه لرم، ډېرې ښې سندرې کوي زما لپاره، خصوصا د پښتنو لپاره. والسلام.
زه د امنی نقي په حق باندې خبره کوم چې قاضي صاحب بروان کړی چې د خرچې نه دی راوړل کېږي. دا خو د حقونو او د تجارت لپاره لوی تاوان دی، د زراعت لپاره، د سولې افغانستان لپاره لوی تاوان دی. نو دا تاوان لپاره دی داسې نه کوي چې د یو شپږ لپاره ټول پسین په اور کې واچوي. زراعت لپاره لوی تاوان پېښ شوی، او که چېرې دی وایي چې انفلاسي مواد جوړېږي نو دا خو د هغه خو لږې ګونې دې ګونې په کار کېږي، هغه خو نه شي منې کولی، هغه نه بندولی شي. نو
زه د غورماش د ولسوالۍ د بادغیس د ولایت د بندرجه څخه غږېږم. زه د قضي صاحب ته دا هیله لرم په دې رنګ کې قانون سته باید یو ارامي راولي پر موږ.
السلام علیکم. زه نعمت الله هغه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ خبرې کوم. د څوارو دولت مخه دا منله چې مقاله چا یاده چې د دلارام د ولسوالۍ سره د کړي دلارام ولسوالۍ کې د امنیتي د بوډۍ د برق څوارې وري چې مارا پیسته اوبه د کور نه کېښ نه وو ټانکې نه چې د برق غوښتنه مو څوارو کړې وه. موږ سره منله کړې وه چې د برق کړو د دلارام ولسوالۍ کې دا څو اوس پورې موږ چې ولاکې د برق نه شي دغه نه کومه کې څه نه کې کار سره دی ورکې په لارې د برق نه شي دا څه سره چې د برق خبرې واکې چې په لارې وکړي د دې نو خپل څه نه راځي نو دا موږ د دغه څه دا توجه غواړو دا موږ څه غواړو دا برق او د وبو کار موږ ته دا خدمت نه غواړو ته شکرې ځمنه سلام علیکم. زه نه مطلع لارم د خبر کوم کان دا سلام علیکم.
چې دا د نړۍ د خبرو خبر اورل چې وی ول امریکا نړۍ ول چې موږ د طالبان سره مذاکرات کوي هغه هم د پیسو بدل او په څنګه هغه ته د کار د نشو فائدہ وندي په دغه دوه خبرو کې یوازې د کار مفکوره صحیح ده زما په نظر او د پیسو مفکوره زما په نظر دا یو هدف کار ده. دغه پیسې یعنی $50,000 دا خو یو کار مرسته د امریکا د طالبانو سره او دغه پیسې کې د شه داسې اشخاص لا سوال چې هغه طالب نه وي طالب برون دولت سره ځان یو ځای کړي او هم کې د شه طالب به د څو بازار کې دولت سره روغ وکړي اما اوس د دولت تشکر او په لاس راغلو پیسو باندې ځان ته خپل وسایل برابر د خپل ځان دی او څنګه دې پیسو بغیر نور لا کوم د روسي د سر موږ روسو کو د خمسه مثلا د روغ د لخت هغه کې یو خبر یو خبر به کېدته په هغه برخه کې نه زمو د پوهنې ورکې مثلا د مدرسې دغه مدرسې جوړې چې مسجد ته ځل شي هغه د روته په افغانستان کې د مدرسو مثلا طالبان د کلیوالو د خوندې دی هغه ته ورته څنګه کې هغه ته زیاته برخه ورکړل شي.
د پونت کانفرنس کې چې د ګاونډي وادونه نه غواړي چې د طالبانو سره مشوره وشي. طالبانو سره په داخله افغانستان کې هم مشوره یې نظر او جنرال صاحب دوستم نو غواړی طالبانو سره صحه لوسی نو په دې باندې د باید څه دقیق غور وسی.
زه د اریو د غزایو ولسوالۍ نه در محمد یو نظر لرم. رئیس جمهور دی کرزینا او د لوی شورا نه د وزیرانو شورا نه د ټول باید چې دوی خپل متخار نظر چې وي څه هغه چې وي باید چې مد نظر په کاري وشوي په عمل په وکړي. ظاهر شاه په وخت کې یو متا پرمان جدید منځکی را کړل شو او د ناکلو هغه منځکا د انقلاب نه مخکې سر کې ایوان دادم هغه چې د بغلان په ولایت کې ایوان دادم منځکا چې په کاپیسا کې متا اجرا شو نور د مو پرمان په وزارت کې پروت دی چې د انقلاب نه تر اوسه وخت پورې زور طلبي خلک هغه نه چې زورور شوي دي هیڅ په چې نه د مو هم مني نه د حکومت مني.
وزیر بھارت سلام علیکم دا دې سی بي اس او دې سی وړاندې مو زه پروګرامونه شي ځا خلن واصل پروګرامونه دې صدر نه خوري دا شان یا کوم مواد شي دې شي دې غون زو واکي په دې کې چې هیڅ څه په خدمت نه کوي.
د کندهار په شهر کې د حکومت خاصه د داخله حکومتي خاصه عوامو خلکو سره ډېر ناجایز کیږي. والسلام.
څنګه دا زادي راځي ټول او زه دا ته کوم ته خپل نیک ویل السلام علیکم. زه د ورځې غواړم چې راو تلیفون نه تاسو ته تماس کړم موږ د طرف خبر په تنګي پلی چارواي کې موږ غواړم.
السلام علیکم. زما نوم فضل محمد دی. د کندهار په شهر کې د پولیسو د خواڅخه عوام خلک د طالب په نامه باندې زور ولکېږي او بیا د خپل پیسو د پاره ما بسوته استي.
په بالا مرغاب د ولسوالۍ خبره کومه ده جوی جان دوستي د نورآباد کلی څخه چې دا الله د مرغاو خو ډېر کړکې چې د ځکه چې نه ولسوال څخه پکې کې نه کومندان څخه نو دغه ترځي وو او دا وزارت دفاع او داخله وو دا پارلمان او دغه دې په دغه ملت په باره کې یو غور وو چې دا خو د افغانستان دی دا خلک او دغه ولایت د بادغیس افغانستان مربوط دی.
قدمون اوریدونکو هر اونې ساسو په سلګونو پیغامونو ترلاسه کوو چې اکثره ساسو شکایتونه او سنځې بیانوي کڅام د غټول پیغامونو له چارواکو سره نسو شریکوالي خو په مجموعي ډول په اوسنی پروګرام کې ځای ولای سو وړاندې په پیغامونو کې لوست ډول طالبان سره د سولې د خبرو اترو او نور موضوعاتو په اړه مسایل مطرح سی ویلي
زه کرم خبره کوم چې غشکا د ماده رمضان بشر دوست خبرې ډېره خوښې دي چې له طالبانو سره د سولې پاکلې کولې زه غواړم چې ټول د افغانستان خلک او مشران دا خبرې وکړي او دغه د حقیقت غټکی روښانه شي د افغانستان د سولې په باره کې دی
زه مشال پروانه د چمن ته خبرې کوم د طالبانو سره اله کوم چې بس یا افغانستان بل مخره کوي پرېږدي تر څو پر چې د دومره پالیسي د پاکستان خو افغانستان ولاکه آزاد دی ولاکه په کانفرنس باندې ولاکه د خپلوسی چې امیت کرزی نن په ترکیه کې زرداری سره کانفرنس کې یا د ترکمنستان د ټولو خلکو سره په دې باندې افغانستان ولاکه آزاد شي ولاکه طالبان خبرې وکړي څو پرې چې اسلام آباد کې افغانستان ولاکه جوړ شو سلام
د جوړې د خبرو په باره کې افغان دولت ته یو وړاندیز لرو افغان دولت همیشه وایي د طالبانو هیڅ درک نشته یا ادرس ځکه خبرې ورسره مشکل دي په دې باره کې وړاندیز لرم هغه دا چې استاد یاسر په طالبانو کې ډیر نفوذ لرونکي ډیپلوماټ دی او اوس په پاکستان کې د تو وخت راځي باندې دی استاد یاسر ته د لندن او یا هم بلی غونډې ته بلنه ورکړل شي یو خو په طالبان په دې کاني افغان دولت واقعا غواړي جوړ وسی او بل استاد یاسر شای علمی او سپیشل شخصیت دی دا به هم آزاد شي
بلې زګور مرجان له خوښ نستا سره په لیکه کې ما ازما پښتنه دغه د زده رادیو د کارکونکو نه او دغه ول خو د افغانستان ول څه څه ښه چې آیا درته کې ټول ټاکنو کې چې تاسو مجمنه کدي چې کړي به آیا د تلیکي کنه تلیکي چې د طالبانو سره به موږ خپل روغه جوړ کوو کتیګي نه یو کال کېږي یا یو کال کم یا زیات دومره وخت کېږي ول طالبانو سره جوړ نه کېږي
غزنی ولایت مقر ولسوالی د نوروز د کلی څخه حاجی علي نظر خپلواکم د غزاوی راډیو ټول خبرونه د سایل ول دي د پیغامونو لړۍ په خاص توګه ځکه چې د هر درمن د زو اواز ته خبريږي هله دي چې د راډیو د لا ازادي او خپلواکۍ په خاطر هم د لړۍ ته لا پراختیا ورکړي زما پیغام خدا دی چې طالبان د جوړي او روغ د فارغ خپل اساسي شرط د بهرنیانو وتل بولي خو چې بیا د حکومت چارواکي او پښتي هغه بیا د بهرنیانو وتل ناشونی او یا د بل بهران رامنځته کېدل بولي خو کله چې بیا خپل اوباما او یا بل غربي کړي د خپل ځواکونو د وټولو لپاره یو کال یا تل سمیش ټاکي نو بیا یې وتل پر ځای سم کار ویني ناشونی او نه بل بهران رامنځته کېږي نو شبه دا نه شي چې طالبانو سره د روغې جوړ او د ملي پخلاین په خاطر د هغوی دغه شرط ومنل شي او بهرنیانو ته د حکومت لخوا د هغوی د وټولو لپاره یو محل ویش ټاکل شي
زه عمر ګولم لهران تلیفون کوم تلویزیونونه د ماده ارزو ده او دا هیله کوم چې نور دا جنایتکار دا وطن فروشه دا جهاد فروشه دا شهیدان فروشه رهبران نور دي تلویزیون په صفه باندې نراولي او نور دي مونږ په زخمونو باندې مالګ نه جوړي
زمانم ګل رحمان روحانی حکمل د ننګرهار د ولایت د اساره کې غلجی ولسوالي او سجن کې زما د افغانستان ولسمشر حمید کرزی نه دا خواسته چې امریکایي پوزونه او ناتو ځواکونه ټول دی افغانستان نه وباسي
السلام علیکم نصیر احمد د غزنی ولایت واغز ولسوالي څخه زه د افغانستان د حکومت خصوصا د کرزی صاحب څخه دا سوال لرم دا تلور شپې کې د مسجد جنگ په باره کې پروګرامونه لري د آشنا راډیو خبري خصوصا په ساده خلک د افغانستان د جنگ سره سخت مخالفت کوي
حضرت عبدالرحمن قادری له هلمند ولایت ندالی ولسوالی شنه کلی باندې دغه ولسوالی خبره کوم او اداري فساد هم نشي ورکېدل ځکه یو تذکره چې قیمته 10 روپۍ ټاکل شوی د کورنی چارو وزارت لخوا 300 افغانۍ غواړي او دا هرڅه یوازې هغه وخت ورکېدل چې قرآنی حاکمیت راشي
زمانم د عبد الله یا پکتیا ولایت د احمد آباد ورسوالی نه څه خبرې کوم نو ورو دا درې سره ورځې کېږي چې واره شي دي زموږ د غرق لارې بند شوې دي احمد آباد ورسوال نظر پایښت کوم چې د غرق لارې په بندوزر باندې خلاص کړي
وسنی پروگرام د پایشي بوته نږدې کیږي که چیرې تاسو هم غواړئ د خپل سیمه ولسوالۍ او ولایت اومدستونځي لاسراوړنې شکایتونه او مثبت پرمختګونه را سره شریک کړئ پر دغه شمیرو زنګ راته ووهئ په افغانستان کې مو د پیغام سپتون کې اوتومات ماشين شمیره ده 0 و 0 و 0 درڅلويشت یو شپته شمیره به بیا تکرار کوم چې تاسو ولي کله سي صفر وسوه وشت درڅلويشت یو شپته او دلته د چک جمهوریت مرکز پراک کې مو د پیغام سپتون کې ماشين نړیواله شمیره ده صفر صفر څلور سو شل دوه وشت یو ولس څلور وشت یو یو پنځه شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سو شل دوه وشت یو ولس څلور وشت یو یو پنځه تربل پروگرام مو پر لوی خدای سپارم.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې څوارلس یو اویا، په کندهار کې دوه ویشت، په جلال آباد کې څلور، په کندوز کې یو، په خوست کې یو، په هرات کې څلوېښت، په مزار شریف کې نونس، په پېښور کې وسو څلور اتیا.